السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اورې د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم مخکې لدی چې د خبرونې معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو نن د اکتوبر 14 د ماشومان د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد کمپاین نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او نن په دې مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې پولیو علاج نه لري خو مخنیوی د واکسین په وسیله کیدای شي. دبلیو ایچ او نږدې 2 میاشتې مخکې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی و. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. دا ناروغي له افغانستان او پاکستان پرته په نورو نړۍ کې تقریبا له منځه تللې ده. دا په داسې حال کې ده چې امپارون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین یو فرعي کمپاین پیل شو. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی وایي د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان پر وړاندې بریا به د افغان لوبډلې روحیه لوړې کړي او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه شي. جاناتان ټروټ پرون له لوبې وروسته خبرلانو ته وویل دا بریا هڅونکی اغیز لري. هغه وویل چې دی غواړي افغان لوبغاړي راتلونکو لوبغاړو ته د دې بریا اهمیت ورسوي او د په یاد وساتي چې د پاکستان پر وړاندې په چینای کې د 283 منډو هدف ترلاسه کړ. ملي لوبډلې پرون د پاکستان ځواکمنې لوبډلې ته په 2 وکټو په داسې حال کې چې لای 8 توپونه پاتې و تاریخي ماتې ورکړه او په خپله مخکنۍ لوبه کې انګلند چې د تیر نړیوال جام اتلو په لوی توپیر مات کړ. د پاکستان مقعد صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول نه قانون کډوال باید هغه هیواد پرېږدي. کاکړ پرون په یو خبري غونډه کې ویلي دغه کډوال کولی شي د پاکستان د ویزې له اخیستو وروسته بیرته هغه هیواد ته ستانه شي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډیره له 1.1 میلیون زیات افغان کډوالو ته د همدې اکتوبر میاشتې تر اخره وخت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به یې وباسي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی هم ویلي که افغان کډوالو ونوځي ملکیتونه به یې ضبط او دوی به توقیف او اخراج شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو حکومت هم د پاکستان دغه پریکړه ناعادلانه بللې او ویلي دي له دې سره پر دې پریکړې دې لسره غور وشي. اسرائیل وایي تېره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسله وال وژلي او زیاتوي په دې کلابند تړانګه کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنګټن له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې تړانګې ته ننوځي. غزه له دوو نیو رئیس د اسرائیل د پرله پسې بمباریو له کبله په یوه بشپړ بحران کې ایساره ده او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کیږي. دا په تېرو 2 لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیل تر منځ کړکېچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په تېرو 2 اونیو کې د اسرائیل په هوایي حملو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 15 زرو اوښتی دی. اسرائیل دا حمله د اکتوبر په 10 وروسته له هغې پیل کړه چې حماس ډلې پر اسرائیل حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیان یې ووژل. د یو بل خبر له مخې حماس وسلهوالې ډلې 2 برمته شوې اسرائیلي مېرمنې بیرته ازادې کړې. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغو مېرمنو خوشي کېدو ته زمینه برابره کړې. د سره صلیب هم ویلي چې خوشې شوې مېرمنې چې یوه 15 کلنه او بله 9 کلنه د غزې بهر انتقال کړې دي. د راپورونو له مخې د دغو مېرمنو خاوندان لا هم له حماس سره برمته دي. حماس ویلي دغه مېرمنې د بشري خواخوږۍ له کبله پریښې دي. حماس یوه امریکایي مېرمن او د هغې لور تېر اونۍ آزاد کړل. د حماس وسله والو د اسرائیل خاورې ته له ننوتو وروسته ویل کېږي لږ تر لږه 240 اسرائیلیان برمته کړي او له ځان سره یې غزې ته بیولې دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به اسرائیل له حماس ډلې سره په جګړه کې یوازې پرې نږدې. خو ایمانویل مکرون نن اسرائیل ته له رسیدو سره سم د سیمې کچې ته د کړکېچ د پراخېدو په اړه هم خبرداری ورکړ. مکرون د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوک سره د لیدنې په مهال وویل فرانسه له اسرائیل سره اوږه په اوږه ولاړه ده. د هغه په وینا چې لومړی هدف باید په غزه کې د نیول شو برمته و خوشی که دلوی. لمکرون مخی دلوی دیز نور مشانو هم اسرائیل تا دی سفر پا محال ده حماس دلی دی برید پا زواب که لده و سر خواخوگی سرگنده کرده. آزادی رادیو هوری وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو په ایستلو ټینګار کړی او ویلي چې ټول غیر قانوني کډوال باید د رواني میاشتې تر پایه له دې هېواده ووځي چې البته یوازې 2 ورځې ورته پاتې دي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
مخ حادثہ کو ہا غیر قانونی کا افغان کډوال بیرته ولې ګوچل 15 دیر شو یا هم 30 کلن رئیس دلتمیشتي.
دا دا چې دا کار څومره عملی دی پر دې به یو تحلیل ولرو، او هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مو پر همدې موضوع څرخي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر پر پاکستان له بریا وروسته هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د نورو لوبو د ګټلو لپاره به له خپله وسه هڅه وکړي.
والله دې کې چې خوان مو تنه اخیستي، او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو تر څو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکو.
په افغانستان کې د نن یو شمېر ځوانان بیا وایي دغه بریا هغه څه چې په خوال منزل کې دي سم نه دل منزل شوي. دا به هم واوري چې په کندوز کې په دې وروستیو کې د خولیو پټکیو او د څادرونو مینوال زیات شوي دي.
کوم وخت کې څادر خلکو په سر کاوه، په کوله وخت او په کولم په سر کاوه، اوس خولي په سر کاوه. کوم وخت سره هر شی چې کوم وخت کې رواج اخون کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری رازدي خبرونه لمړی موضوع ته د پاکستان صدر سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو په استلو ټینګار کړی دی. انوار الحق کاکړ پرون رسنیو سره په خبرو کې دا خبره هم کړی چې په دې پریکړه کې هغه شامل نه دي چې غوړی بهرنوي هوادونو ته د پاکستان لاري ولاړ شي او د دوی په ادارو کې رجستر شوی دي. خو له دې ټولو سره سره په پاکستان کې افغان کډوال وای پولیس هر افغان کډوال کې هغه اسناد لري یا نه لري نسی. نور جزئیات دې امید زهیر مل پرپورت کړي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ بیا ویلی چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هواده ووسی. هغه چې پرونی رسنیو سره خبري کولی وویل غیر قانوني افغان کډوال سره دښمنی نه لري، خدای باید خپل هواد تستانه شو د پاسپورت او ویزا اخیستو وروسته بیرته پاکستان ته ولاړ شي. کاکړ د دې وضاحت هم ورکړ چې په پاکستان کې د 1.5 میلیون څخه زیاتو افغان کډوالو د وستو په پریکړه کې هغه کسان شامل نه دي کوم چې غواړي بهرنیو هوادونو ته ولاړ شي او د دوی له ادارو سره ثبت دي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
مخ حادثہ کو ہا غیر قانونی کا افغان کڈوال برتول یہ گوچل 15 دیر شو یا ہم سلوخت کلن رئیس دلت میشتی او ہا غیز مخ دخمنان نہ دی مخ دعوی چ تو دی بیر تلاڑ شل خپل ہوا د پاسپورٹ ویزا واخلی او بیا دی دل تراشی
لے کر آئے ہماری طرف ہیں.
پاکستانی حکومت د اکتوبر تر پایا یو 1.1 میلیون ہا افغانانو ته چې دوی له قبل په پاکستان کې د اوسیدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هواده ووزی. پاکستان دا هم ویلي چې غیر قانوني افغان کډوال په خپل خوخه له دې هواده ونه وزي دوی به پر وړاندې د وستو عملیات پیل کړي. خو یو شمېر افغانان بیا چې په پاکستان کې دي او هلته د اوسیدو لپاره قانوني اسناد لري وایي پاکستانی پولیس له توپیر پرته له افغان کډوالو سره غیر مناسب چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې زوروي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال پرویز ناصری
دا چې پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغانان دي ووزي د پاکستان غیر قانوني یا قانوني، نو که غیر قانوني ووزي دي قانوني هم تنګي او زموږ خپل ته کاروبارونه دي دا زموږ لپاره ډېر سخت ده.
په همدې حال کې لتیرو پینزور زو رئیس د سپین بولدک چمن په دروازې سلګونو کسانو پر لټ کړي او د پاکستاني حکومت هغه پریکړه یې ننګولې چې د نوومبر لومړۍ وروسته په دې لارو یې واځي پاسپورت او ویزلرونکو کسانو ته د تلو راتلو اجازه ورکړي. پرلط کونکو د دې پریکړې په ګډون له پاکستان په زور د افغان کډوالو د وستو سره هم مخالفت ښودلې. له پرلط کونکو یو تن خبريال او فعال عبدالرزاق برق نن ازادي رادیو ته وویل
بابې دوستي دروازه د دې سره نږدې دوی پرلط کړی دی. دا خلک وایي چې زه ډورین لاین نه منم، زه ډورین کرښه نه منم، ته پر ما باندې پاسپورت منی.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو ادارو او تر خوا د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې لای دي غوښتنې کومه پایله نه ده ورکړې.
په همدې موضوع کې تم کیږو زموږ د مشال رادیو ایډیټور داوود خټک دلته په استډیو کې را سره دی. خټک صاحب، خبرونه ته راغلاست د پاکستان سرپرست صدر اعظم پر لپسی پر خپل پریکړه ولاړ دی او وایي چې ټول غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هواد ووځي او هغه هم د روان میلادي میاشت تر پایه سي وځي ورته څو ورځې پاتې دي. آیا پاکستان جدي دا پریکړه کړې ده او دغه کار څومره عملی ده په څو ورځو کې؟
ډیره مننه نوري صاحب، ستاسو د اوریدونکو لپاره باید اول زدا ویم چې د پاکستان چې کوم موجوده حکومت ته دا داس یو اختیار نه لري چې هغه دغه قسمه جدي پریکړیو کې
سرپرست
خدا دا دی دی او کم مدت ته پر غلی دی او د دی اختیار داده او پټول پاکستان کې ک سمره کار په هاندي یا سمره چ پخوانی سیاستوالان دی حکومت کې خلک پاتې شوی د اغي یو نظر هم داده چې دا حکومت هیڅ یو اختیار نه لري د لوی فیصلو کولو. بیا دا ډیره مهمه او لوی فیصله ده چې د دې نه یوازې د پاکستان د نن نه د اثرات کې دي شي بلکې د پاکستان نه بهر هم د دې اثرات کې دي شي. اوله خبره خدا ده. دویمه خبره دا ده چې ورته پریکړې کوم ګورو دا د 2008 یا 2009 را په هسي پاکستان وخت په وخت باندې داسې پریکړې کوي. اول ورمانی په 2008 یا 2009 کې داسې یو پریکړه شوې و چې پاغي کې د زلوزو کیمپونه او د زاخیلو کیمپونه یا د اکوړي کیمپونه سمره چو پاغي ګډېرو خلکو ته دا ویل شو، خو هغه په مکمله توګه باندې هغه عملی نشوه. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې چې دا سو ورځې پاتې دي، نن 23 د اکتوبر دی او په اسانی حساب شپږ یا اوه ورځې پاتې شوې دي، او د افغان کډوالو شمیر که تاسو وګورئ هغه په میلیونونو کې دی، نو آیا په شپږ ورځې کې د پاکستان دپاره دا څنګه ممکنه دا چې دی په میلیونونو افغانان راغونډي، یا که میلیونون نشو داسې به وایو چې زرګونه شو، نو به زرګونو افغانان به راغونډي او هغوی به بیا د چمن او د تورخم باندې پورې باسي په زور؟ دا ماته ډیره ناممکنه ښکاري، او فکر کوم چې دی به که د دې نه په شا کیږي نه د دې فیصلې نه، نو د دې دا وخت چې دی دا به
وغځي. بله، د امریکا په ګډون د کډوالۍ نړیوال سازمان او ځینو نورو حتی په افغانستان کې واکمنو طالبانو له پاکستانه غوښتي چې باید دغه پریکړه بیرته واخلي. تر اوسه پورې د دوی دغو غوښتنو ته د پاکستان حکومت غوږ نه دی نیولی. په پاکستان کې دننه هغه ګوندونه، ملت پال او نور، چې ځان خواخوږي بولي د افغانانو ډیر تر ډیره حده پورې، د هغوی عکس العمل څه دی؟ هغوی کوم فشار نه دی راوستی په موقت حکومت باندې؟
دا ښه شوه تاسو هم دا پوښتنه وکړه. او داسې چې نه یوازې دا چې ملت پال ګوندونه لکه عوامي نیشنل ګوند شو یا پښتونخوا ملي عوامي ګوند شو، بلکې سمو د مخکې یو اونۍ مخکې مولانا فضل الرحمن ګوند دا خبره کړې وه، په خپله باندې هغه دا خبره وکړه چې دا تاسو چې کومه طریقه دی سره اختیار کړي ده، دا سمه طریقه نه ده، دا غیر انساني طریقه ده. په دې طریقه باندې یو څوک بې دخله کول دا د مولانا فضل الرحمن دپاره دا قبول نه دی. همدغسې عوامي نیشنل ګوند په دې باندې د هغې مشر وخت په وخت آواز اوچت کړی دی، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په دې باندې آواز اوچت کړی، حتی چې کوم د پنجاب یو شمېر سیاستوالان دي، هغوی هم سیاستوالانو خبره کوم، کوم چې د انتخاب د لارې راځي، د اوسنی حکومت خبره نه کوم، سیاستوالان دي، هغوی هم په دې باندې اندېښنې لري. بیا دې سره د بشر د حقوقو کارکونکي دي، که هغه په پنجاب کې دي، که هغه په سند کې دي، پښتونخوا کې دي یا بلوچستان کې دي، هغوی په دې باندې اندېښنې ظاهرې کړي دي. کوم چې قانون پوهان دي، هغوی په پېښور های کورټ کې، یعنی د پېښور چې کومه محکمه ده، په هغې کې څو ورځې مخکې اوس یو دوسیه راغلې ده، او په هغې کې ویل شوي دي چې باید دا خلک په دې طریقه باندې ونویستل شي، یا کوم چې دلته هغه هنرمندان راغلي دي، هغوی ته دلته وخت ورکړل شي، هغه له دې ځای نه ونویستل شي. نو حکومت یو طرف ته، خو بیا د پاکستان خلک چې دي، هغوی بیا یو بل طرف ته یو بل لار نیولی.
بله، یو ورسته پوښتنه او لاند که ځواب راکړي. کاکړ وای موږ او تاسو هم پوهیږو چې په پاکستان کې تقریبا د افغان کډوالو 4 لسیزې کډوالۍ موده تیریږي. په دې 40 کلونو کې ډېر کسان شاید تللي وي، راغلي وي په کراتو کراتو، یا ځینې ډېرې ممکن همالته میشت وي، په دا 40 کاله هلته ژوند کړی وي. څه موده مخکې دوی ته د تابعیت، د پاکستاني تابعیت موضوع مطرح شو، د دایمي اقامت او تابعیت، لکه اروپایي هیوادونو کې چې 15 کاله یو څوک اوسي ګورته تابعیت ورکول کېږي. دغه پروسه څه شوله؟ او دغه افغانان چې که چیرې هلته 40 کاله یو څوک اوسېدلی وي، دوی ولې د تابعیت یا د اقامت غوښتنه نه ده کړې؟
افغانان حتماً هغوی غوښتنه کړې ده، او هغوی غواړي چې دوی ته ګوره. مونږ چې کله مشال ریډیو د فورم نه خلکو سره خبرې کوو، نو په کراچۍ، په پېښور، په نوخار، په پنجاب کې مونږ داسې افغانانو سره خبرې کړې دي چې هغوی په خپل ټول ژوند کې خپل ملک نه دی لیدلی، بلکې هغوی خو څه دلته پیدا شوي چې د هغوی بچي هم هلته پیدا شوي دي. هغوی وایي چې مونږ هغلته تللي نه یو، زمونږ پلرونه یا نیکونه هغلته پاتې شوي دي، یا ځمکې لرو یا کور لرو، خو مونږ په خپله نه یو تللي. هغه مونږ دپاره یو نوی ملک دی، خو د پاکستان چونکې قانون داسې دی چې هغه د دې اجازت نه ورکوي. اوس اوس یو داسې عدالت یو دوسیه راغلی وه چې په هغې کې یو زنانه چې وه، یو ښځه وه، هغې د یو افغان سره واده کړی، او بیا عدالت هغې کې حکم ورکړی چې دغه افغان ته دې د پاکستان شریعت ورکړل شي. نو په هغې باندې یو حکم راغلی، خو د ټولو دپاره داسې څه حکم نشته دی، یعنی قانون داسې نشته دی.
ډېره مننه کور ودان زموږ د مشال راډیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د وروستۍ پریکړې په باب نور معلومات راسره شریکول. دا چې دا پریکړه څومره عملي ده؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس به کرکټ ته مخه کو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې پرون په لومړي ځل د پاکستان کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړه. له انتیر شپه له دې تاریخي بری وروسته یو شمیر افغانان په بیلابیلو ولایتونو کې واټونو ته راووتل او پاترن او اور لوبې د خوښي ولمنځله. یو شمیر ځوانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل افغان لوبډلې کول شي په نړیوالو ډګرونو کې دا ډول نورې بریاوې هم تر لاسه کړي. بل پرب د کرکټ مبصرین وایي د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د بریا او لامل د ښې توپ اچونې تر څنګ ښه توپ وهنه هم و. نور جزئیات په دې راپور کې.
The victory, momentous, historic. The first time Afghanistan have won two matches in a World Cup. Absolutely fantastic.
د بریا هغه شیبه چې خای د کرکټ لوبغاړو او افغان مینوالو ورته کلونه انتظار کړی.
This is your digital daily.
دا سیال کې چې افغانستان د بری لپاره ایواز یوي منډه تاړتیا لرله. افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدی د لوبي د نه حاصل وختم اور پوروستي تو څلوري زو هلو په دې سره د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تاریخي بری خپل کړ. دا د کرکټ پر روان نړیوال 500 جام کې د افغانستان 15 ملوبه و. افغان لوبډلې له دې وړاندې درې لوبي بایللې او یوې ګټلې. د پاکستان په وړاندې ترباریا وروسته افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدی په یو ویډیو پیغام کې چې کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک باندې خبر کړي ویل
د نننې سترې بریا مبارکي تاسو ټول ته وایم او الله دې وکړي چې خوان مو ته ناخستی او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو تر څو دا آینده مې چونو کې هم تاسو ته دا خوشحالي درکو.
د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بری تیر شپه افغانانو د پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې پاتڼونو او خوښۍ ولمانځله. د کونړ ولایت اوسیدونکو شیرولی وای تیر شپه د غلطه ډیر ځوانان بیلابیلو واټونو تراوتلی او د کرکټ بری ونمانځه. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا په کونړ کې ډیره وسایل شوله او خلک تر شپې واټونو تراوتی دي او یو شور او په جوش سره اوازونه کوي. ډیر خوشاله دي.
د غراز ننګرهار کې هم ګڼ شمیر ځوانان د خار بیلابیلو برخو تر وتلی وو د کرکټ د بری لپاره شپه رونا کړه. لډلې شفق مومند ازادي رادیو سره د خپل خوشحالي احساسات داسې شریک کړل.
په دې سره د ټولو افغانانو پر زړونو او پر چهرو باندې د خوشحالي هغه احساسات ښکاری. نن به موږ ډیر شاهدی ولیدې چې ډیر خوښي او خوشحالي نه زموږ په سترګو کې اوخه را خټ کیږي او یا پر مخونو مبهيږي. موږ نن ډیر خوشاله یو او داسې خوشاله یو چې الفاظ نه لرو چې څنګه د هغه خوشاله اظهار وکړو.
په پلازمینه کابل کې د کرکټ بورډ مخ ته تیر شپه یو شمیر ځوانان او ماشومان راټول شوي او د پاکستان پر وړاندې د کرکټ د تاریخي بری په خوشحالي کې ژوندې دی افغانستان شعارونه ورکوي.
د افغانستان ټول ټول ته مبارکي وایو. درې دم ژوند دی افغانستان زنده باد.
زنده باد افغانستان.
د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې د افغانستان دویم تاریخي بری او چې په دې سره یې په ملي او نړیواله کچه د کرکټ پوهان حیران کړي او د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې تفسیر کوي. د کرکټ په چارو کتونکو او مبصر شفیق سانګزی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ورستۍ دوه بری یو لامل خطو بچونه ده.
افغانستان لوبډلې ته کو ګورل ډېر یو قوي اعظم یو ډېر یو منظم پلان سره راکوزه سیوه. څلور سپینرانو سره میدان ته کوزه کوم بهترین توپونه سه رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران وکړه. زما په اند د ابراهيم زدران د ګربز او د رحمت شاه د ژوندګي له بهترین بیټنګ څخه دا یو بیټنګ او له دې بریا سره د افغانستان ملي لوبډلې د نیمه پایلو به تک چانسز هم لا ډېر روښانه سول.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د تیر شپې لوبه کې پاکستان د لوبي پچو غټل او د توپهنی پریکړه وکړه چې په 500 اورونو کې د و لوبغاړو په سوځیدو افغان لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې وکول شول چې یاد هدف د سیالۍ په نه حاصل وختم اور کې پاتوې کوټو پوره کړي. افغان توپهونکو ابراهيم زدران واتیا، رحمت شاه واویا، رحمان الله ګربز 15 پېتا او حشمت الله شهیدی 8 سلويخ ناسوځیدلې منډې وکړي. دغه راز په دې لوبه کې افغان توپچون کې هم خو ځلیدل چې پکې ورو توپچون کې نور احمد لکنوال درې، نوین الحق دوا، محمد نبی یو، او عظمت الله مرزي هم یو لوبغاړی وسوځو. افغانستان تر دې دمه د کرکټ په نړیوال جام کې 15 لوبې کړې چې د بنگلاديش، هند او نیوزیلند په وړاندې خپلې لوبې وبایللې، خو له انګلستان او پاکستان یې وګټلې. د افغانستان شپږمه لوبه له سریلانکا سره ده چې د اکتوبر په 1 به په پونې کې له یو بل سره مخامخ شي.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
او سمې ونړیواله موضوع، اسرائیل وای د غزې په ترنګ کې پوځي عملیات به تر هغه وخت دوام وکړي چې حماس ډل منځ تللې نه وي. غزې له دوه رئیس د اسرائیل لپاره لپسې بمباري او لکبل په یو بشري بحران کې اشاره ده.
اسرائیل وای بیګای په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي چې پر دې کلابند ترنګ د هوایي حملو د پای تر رسولو پلان نه لري. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخه د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې تیر شپه د دریو کندکونو د مرستيال قومندانانو په ګډون د حماس ډلې له 400 ډیر اهداف پنخه کړی دي. په بیان کې راغلي چې په دې اهدافو کې یو تونل چې د حماس ډلې جنگیالي بل هغې لارې اسرائیل ته ننوتل، او په څو جمعتونو کې د حماس ډلې د قومندې مرکزونه هم شامل دي. لدې مخکې د اسرائیل د پاوز لوی درستیز ډګر جنرال هرزي هالیوی وویل چې اسرائیل سمدستي د دې حملو د بندولو پلان نه لري. هغه زیاته کړه چې اسرائیل غواړي حماس ډله په بشپړ ډول د لمنځه وړلو تر مرحلې ورسوي. غزال له دوه نیو رئیس د اسرائیلو د پرله پسې بمباریو له کبله په یو بشري بحران کې ایساره ده، او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې هم نه لیدل کیږي. په دې بمباریو کې د غزې د ترنګې پراخې سیمې اوارې شوې چې له کبله یې د سیمې له 1 میلیون ډیر وګړي له خپلو مینو وتلي او په نورو ځایونو کې د سرپناه په لټه کې دي. متحدو ایالاتونو له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو د غزې ترنګې ته ننوځي. دا په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیلو د کړکیچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو دوه اونیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 500 اوښتی دی. دا بمباری د اکتوبر په 1 وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې پر اسرائیلو حمله وکړه، او له 1400 زیات اسرائیلیانې ووژل، له 200 زیات نور یې برمته کړل او له ځان سره یې غزې ته بوتلل. د ډلې پرون دوه اسرائیلي میرمنې خوشې کړې چې له دې سره د خوشې شویو برمته و شمیر 400 ته ورسید. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د دوی د خوشې کېدو زمینه یې برابره کړې ده ویلي دي چې خوشې شوې میرمنې یوه 50 کلنه او بله 90 کلنه ده. حماس ویلي چې دا میرمنې د بشري خواخوږۍ له کبله پریښې دي. حماس یوه امریکایي میرمن او د هغې لور تیره اونۍ خوشې کړې. په عین حال کې اسرائیلي ټانکونه او سرتیری په ګډ سرحد کې راټول شوي او غواړي د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزې ترنګې ته ننوځي. د پلان د هغو برمته او د خوندیتوب په اړه اندېښنې پرولې دي چې په غزه کې ساتل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله لودین ته بغوښ شو.
د امریکا د ساري او اداره وای طالبان د درغلو موسسو په وسیله ل نړیوالو مرستو ګټه اخلي. دا د واشنگتن پوسټ ورسپاڼه دی وی مقاله سرلیک دی. مقاله کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټون کې د ادارې یا سیګار په حواله راغلی چې طالبانو وخت تل رسیدو وروسته پر کورنیو او نړیوالو موسسو کنټرول ډیر کړی دی. مقاله کې وړاندې راغلی چې طالبانو د موسسو خزینه کارکونکو له داندو ګوښه کړی او په تعلیمي سکتور کې د بهرنیو بنسټونو لاسونه لند کړی دي. وړاندې د سیګار په حواله لیکل شوی چې طالبان له هغو تعلیمي پروګرامونو ګټه اخلي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دغه ګټه اخیستنه د مالیه د راټولولو په وسیله او دغه راز د سیګار په وینا د درغلو موسسو در منسته کول لارې تر سره کیږي. د یوې موسسې کارکونکو چې مقاله کې نوم نه دی یاد شوی سیګار ته ویلي، د طالبانو چارواکي موسسې هڅوي چې د طالبانو ملاتړ استخدام کړي یا د طالبانو اړوندو کمپنیو نه توکي وپیری. د طالبانو ویان په دې اړه د واشنگتن پوسټ پوښتنې نه دی ځواب کړي، خو تر دې وړاندې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت چې پر موسسو څارنه لري دا ډول راپورونه رد کړي دي. د سیګار د هغه راپور لمخې چې همدې میاشته کې خپور شو، راغلی چې امریکا د طالبانو بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې له تعلیمي پروګرامونو سره د 150 میلیونه ډالرو مرسته کړې ده. ریلیف ویب خبرونه چې د ملګرو ملتونو اړوند لیکنې خپروي، لیکلي چې اروپایي ټولنه د ښوونځیو نږدې 2 میلیونه افغان زده کوونکو سره د تغذیه په برخه کې مرسته کوي. خبرونه لیکلي اروپایي ټولنه د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته د 9.9 میلیونه یورو نقدي مرسته برابروي. وړاندې راغلي چې پر دغو پیسو په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د 2 کلونو په ترڅ کې د ښوونځیو 9 لکه هلکانو او 8.5 لکه نجونو زده کوونکو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره مقوي خواړه ورکول کیږي. خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د شارج دافیر رافایلا اودیس په حواله لیکلي، په وګي خېټه زده کړې سخت دي او په خوندزیو کې دغه ډول پروګرامونه د ماشومانو د روغتیا سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې اکثره ماشومان سهار په وګي خېټه خوندزی ته ځي او د دغه هیواد 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې بل څاخت خواړه یې لکومې خوا برابرېږي.
په کندوز کې یو شمېر هغه دوکانداران چې د نارینه او د جامو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي په وروستیو 2 کلونو کې په دې ولایت کې د خولیو، پټکیو او د څادرونو مینوال زیات شوي او بازار ښه تود شوی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره په کندوز ولایت کې د خولیو، پټکیو، څادرونو او د چادرو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی او مینوال هم زیات شوي دي. د دې ولایت یو شمیر وسیدونکو وایي کڅه هم خولۍ، پټکۍ او چادرې د افغانانو د فرهنګ و برخه ګڼل کیږي، خو د تیر نظام پر مهال بازار چندان خوانه درلود، خو زیات شمیر خلک کندهاري خولۍ او پټکۍ پر سروي. د کندز ښار د چپن فروشي د راسي او دکاندار عبدالقادر آزادۍ روډیو ته وویل:
خیری د فروش کلا خوب است، بهتر است، کلا او اسکات بهتر.
په دې ورستو 2 کلونو کې د کندهاري خولۍ او پټکۍ او اسکاتونو او د څادرونو خرید او فروش ښه ډیر شوه دي. پر کلیوالو سربیره اوس د دولت مامورین او د خار خلک هم خولۍ او پټکی پر سروي. د تیر حکومت پر مهال د خولۍ او پټکی او د چادرېو بازار خورا سوړو، اوس زموږ کاروبار ډیر ښه شوه دي.
د چپن فروشي راسته د کندز ښار مرکزی چوک څیرمه موقعیت لري. د دې راسته په دوکانونو کې پر چپنو، جیلکو، چکمنو سربیره هر ډول پټکی، خولۍ، واسکټونه او چادرې پلورل کیږي. د دغه راسته یو بل دکاندار محمد صابر شمولزی هم وایي چې د نظام بدلون سره د دوی کاروبار ښه شوی دی.
دغه د مجاهدین چې کله راغلي دي، په دې سره د مندي خولۍ، د لونګۍ، د دې فروشا ښه شوی. سابق حکومت کې رواج و، لیکن دونه فروشا نه و. د خولۍ کې د قندارګي اوس دې کې د فروشا بخې ډېر شوی ده. خلک دې نه ډېر استفاده کوي، هاي اخلي بس لونګۍ اخلي او رشمي ښه زدنی سلونې پینځي.
د کندز د چهاردری ولسوالۍ یو وسیدونکی حبیب الله چې د چپن فروشي پرسته کې د یو دکان مخ ته ولاړ ده او کندهاري خولۍ اخلي، هغه آزادۍ روډیو ته وویل:
کندهاري کلا خو دغه اوس رسم رواج ده، همدغه به استفاده کوو. چهار رسم رواج و کم مخکې څادر خلکو په سر کاو، څادر هم تاړو په کولا وختو په کول هم سر کول، اوس خولۍ په سر کوو. هغه کم وخت سره هر شی چې کم وخت کې رواج اخون کوي.
د دې ولایت یو بل وسیدونکی حیات الله بیا وایي چې د افغانستان د اوسنی نظام ټول چارواکي پټکۍ او خولۍ پر سروي، نو په همدې خاطر ځوانان هم غواړي خپل ظاهري شکل د طالبانو په شان جوړ کړي.
ولاده چل چې دا پګړې سره ځان د قدر لري، موږ ته پښتنو کې دا فالې سي لپچا کې ځان د قدر لري. دا لپچا کې کوم خیمسته چې جګمسته مسټی قیمت ته نیول لپچا کې خپل 15 روپۍ باندې، یو لپچا کې خپل 20 روپۍ باندې، یو لپچا کې خپل 30 روپۍ باندې.
د یادونې وړ ده پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره نه یوازې په کندز کې بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کندهاري خولیو پټکیو د څادرونو او د چادرو بازار ښه تود شوی او مینوال هم زیات شوي دي.